په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم، بیا مو هم ورځ په خیر. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي، مثلث او ومه ورځ. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب 28 نومبر میاشتې 12. د خبرونه په خبرونو پیلو. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو وګړی ډیویډ لاری په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې پر ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سرچینو کاناډایي رسنیو ته ویلي، لاری د دوشنبې پر ورځ کابل ته لرسېدو لږ وروسته ونیول شو. وړاندې راغلی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرې ساتل کیږي. د راپورونو پر اساس لاری د 2018 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د قوت پر محل لسلو زیاتو کسانو سره له افغانستان په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند وو. د سی ټی وی له راپور سره سم د کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په یوه برېښنالیک کې تایید کړی چې په افغانستان کې د یوه کاناډایي وګړي د برخلیک په باب خبره ده، او کاناډایي چارواکي د نږدې د وضعیت څار ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده، د سن ایالت له زندانونو د 1200 افغان وګړو د خوشې کېدو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبې پر ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه 1200 افغانان خوشې او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول سوي دي. دا نه دی ویل سوي چې دغه افغانان ولې او کله نیول سوي وو. ایران د بشری حقوقو غیر دولتي سازمان وی د یو افغان په ګډون 9 کسان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې دم سوي. په ناروی کې ډیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامه کې ویلي چې په دم سوي کې دوه کوردان او یو شزه هم شامل ده. دغه کسان مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو لقبله ادم سوي دي. د ادم سوي افغان وګړي نوم خالد تاجک یاد سوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان وی دغه ادمونه د چهارشنبه پر ورځ سوي دي. دغه سازمان من پوینه د احمد علی زاده په نوم یو بل کس هم چې مخکې د دار تر تختی بیول سوی وو او بیا یې ادم ځنډول سوی وو. پرون ادم سوچي لدی سره پرون په قزل حصار زندان کې د ادم سو کسانو شمیر لاسو ته ورسید. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی. شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارایو کلنی سرمشریز په څنډه کې سره وکتل. تمه کېده چې جو بایدن به د چین له ولسمشر څخه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورولو مخه ونیسي. شي جنګ پینګ پرته له دې چې د ډونالډ ټرمپ نوم واخلي، اندېښنه څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې بل لوري ته بوزي. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپل درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریز په څنډه کې سره وکتل.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونه فشار اخلي د هند او طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ دا پښتنه چې باندې درې کاله مخکې چې کله طالبانو کابل ونیو واضح وه، ځکه چې نوی ډیلی هغه وخت دا خبره کوله چې د افغان طالبانو مشران په کوټه کې وو، له پاکستان سره یې روابط نشتی وو، له هغه ځایه کابل ته ولاړل، واک خپل کړ. همغه وو چې هند طالب چارواکو ته شا کړه، خو له افغانانو سره بیا هم بشري مرستې روانې وې. په لسګونو زره ټنه غنم افغانستان ته واستول، د دارو درملو مرستې وکړه، او په ځینو نورو مواردو کې له نړیوالو مرستندویو مؤسسو سره چې د افغان بېوزلو لاسنیوی کاوه کومک وکړ. پروسه کال هند یو محتاط ګام واخیست، یو ډیپلوماتیک پلاوی کابل ته واستاوه. په کابل کې خپل ټیټ رتبه ډیپلوماټان ځای پر ځای کړل، خو لا هم دا روابط هغومره تاوده نه وو لکه له شاوخوا دو اونیو راهیسې چې ځینې کتونکي فکر کوي. د لړم په درویشتمه د هند د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جی پی سنگ په مشۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ. لمړی د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره خبرې وکړې، بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته په بیانونو کې دا خبره وشوه چې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پر مسله خبرې شوې دي او له افغانانو سره د بشري مرستو په تړاو خبرې شوې دي. د اړیکو د پراختیا او له ملا محمد یعقوب مجاهد سره کتنه هغه دوه ټکي دي چې په پاکستان کې یو شمېر کتونکو اندېښمن کړي دي چې نوی ډیلی له کابل سره بیا نشتې کیږي. دا موضوع همداسې ده، دلته یې له میلمنو سره چیړو. په دې خپرونه کې دوه میلمانه لرو، په حقیقت کې درې میلمانه. یو د پانتون استاد اسحاق اتمر دی چې د سکایپ له لارې را سره دی، بل عزیز احمد زید دی چې وروسته به په خپرونه کې را سره مل شي، او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومند. لومړی به اتمر صاحب له تاسو واورو، څه شی نوی ډلی هڅولی دی چې په طالبانو باندې اعتماد وکړي او روابط بهتره کړي؟
هند د سیمه په هیوادونو کې یو ډیر مهم صنعتي هیواد دی. هند دپاره افغانستان ډیر اهمیت لري، ځکه له کلتوري نظره او د روابطو له نظره هند او افغانستان په تیرو ډیرو کلونو کې دا نږدې روابط ساتلي دي، او هند همیشه د افغانستان د خلکو مرستې او کومک ته دانګلې دي. په تېر جمهوریت نظام کې هم هند د $3 میلیارد په شاوخوا کې افغانستان کې پانګونه وکړه، او زیربنایي پروژې، سړکونه، بند برق او د انرژي په برخه کې دوی مرستې وکړې. په هر صورت د تېر کال نه راپه دې خوا د طالبانو حکومت هم هڅه دا کړې چې د هند سره خپل روابط بېرته ورغوي، او دا چې تېر کال هم د هند ځینې ډیپلوماتان کابل ته ورسېدل او دلته دوی د هند په سفارت کې ول، دا په دې معنا و چې د طالبانو حکومت د دې غوښتونکی دی چې دغه روابط د هند سره دوی بېرته حیا کړي ورغوي. لیکن هند په دغه برخه کې ځینې تشویشونه لري، او هغه د ویزې د توزیع په برخه کې چې تر اوسه پورې دوی ډېر سختګیرانه عمل کوي، په دې معنا چې دوی کوشش دا کوي چې هغه څه کسان چې هغه استخباراتي موخې ولري یا ترهګر وي دوی د هند هیواد ته داخل نه شي. تر اوسه پورې مې هند دغسې یو وعده نه دی ورکړی چې دوی ټول هغه افغانانو ته چې دوی غواړي هند ته سفر وکړي دغه فرصت نه دوی ته مساعد کړي چې دوی ولاړ
شي. وبخښئ، هغه څه خو طبیعي خبره ده چې لا هم روابط ډېر عادي نه دي، د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی، لیکن په ممبئی کې کنسولګری طالبانو ته وسپارله، د طالبانو استازي ته دا راپورونه خپره شوي دي چې له هنده به د افغانستان پاسپورتونه افغانانو ته ورکول کیږي، د په دې باندې موافقه شوې ده. او په ځینو نورو مواردو کې هم د هند دریز ډیر نرم شوی دی. سوال دا و چې هند څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟ درې کاله مخکې دغه باور نه و.
خو خبره هم دغه ده، دلته تر اوسه پورې دغه اعتماد پر ځای نه دی. هند اوس هم د دې نه ویره لري چې دغه روابط د دې سبب نه شي، ځکه د افغانستان نه ځینې د امریکا د قواو نه پاتې سلاحګانې تېر کال په کشمیر کې وموندل شو، او هلته ځینې عملیات په دغه برخه کې ترسره شو. نو هند تر اوسه پورې هم داسې کاملا په دغه برخه کې داسې ډېر خلاص نه دی چې د دوی هره غوښتنې ته به دوی ځواب وایي. لیکن دغه روابط اوس کوم چې ما عرض وکړ چې د سیمې هیوادونه لکه چین، لکه روسیه، لکه ایران، لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه، یوازې پاکستان په ظاهر کې د طالبانو سره دومره ښه اړیکې نه لري. لیکن هند کوشش دا کوي چې دغه روابط وساتي، وګوري چې په افغانستان کې څه انکشافات روان دي، حالت کوم خواته ځي. دوی هغه واقعي تصویر د افغانستان ولري، نو ځکه هند لیواله په دې دی چې دا رابط راغوي. او
محمد صاحب په مشال رادیو کې تاسو خبرونه لري چې د پاکستان خبرګونونه په دې د دې هیئت په برخه کې څه
په دې هیئت کې تاسو یاد شي نو دوی په چابهار باندې خبرې کړې وې. دا چابهار خبر هم پکې راغلو چې د افغانستان او د هند ترمنځ د کاروبار لپاره باید دغه لاره وکارول شي. په اغړه باندې که تاسو ګورئ نو د پخوا رهیسې د 2002 او 3 نه وروسته چې کومې خبرې روانې دلته په ایران باندې بندیزونه دي نو د هغې د وجې نه هند زړه نازړه دی. پاکستان ته پته ده چې یا پاکستان په دې پوهېږي چې په دغه لار کې داسې ډېر پرمختګ نه کیږي که چابهار دغه تاسو وګورئ، ځکه چې د افغانستان زیاتره تکیه هغه د پاکستان په بندرونو باندې ده، د پاکستان په لارو باندې ده او پاکستان د هغې نه ګټه هم پورته کوي. خو که بل خوا یو څه اندېښنې څه کنسرنس خو رامنځته شوي دي چې زه د پاکستان ملي رسنۍ ګورم، خو هغوی هغومره دغه نه دي، دا تشویش نه لري. او که تاسو وګورئ نو اتمر صاحب هم دغه ته اشاره وکړه چې په ظاهري خو داسې ښکاري چې د پاکستان او افغانستان موجوده اړیکې هغه ترنګلي دي. او دغسې که تاسو وګورئ نو د پخوا رهیسې په پاکستان باندې دغه تورونه لګېدل چې دوی د افغان طالبانو مرسته ځکه کوي د افغان حکومت جمهوري حکومت خلاف چې کوم پخوانی حکومت و، چې دوی غواړي چې په کابل کې د هند اغیز مخنیوی وکړي. او بیا تاسو هم کتل چې کله کابل سقوط وکړو نو د پاکستان د استخباراتي ادارې د هغه وخت مشهور هغه ملته کې لاړې، د پاکستان د هغه وزیر اعظم هم وویل چې افغانانو زنجیرونه وشلول د غلامۍ. نو دا خبرې خو من سره لی پاکستان کې ډیرو سیاسي ګوندونو هغه کومه د کابل سقوط و هغې ومانځي یو قسم له، نو هغه هر څه مخته رال. خو د هغې باوجود به تاسو وکتل چې په پولو کې نښتې روانې د پاکستان او افغانستان، کوم کاروبارونه چې دي، ترانزیت چې دی. نو زمونږ تېر ورځ چې کومې خبرې کېدلې د افغانستان او د پاکستان د کاروباري خونې چې کوم مشر دی شاهد حسین، نو هغه ویلي چې هغه 50% نه هم چې کوم دی هغه کم شوی دی. نو بلخوا بیا پاکستان هم دغه خبره کوي لکه د اسلام آباد د سولې مطالعاتو مرکز دی هغه دا خبره کړې چې په یوازې په اکتوبر میاشت کې 193 کسان هغه په طریق طالبان پاکستان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي. او هغه وسلوال چې دي دوی دا تور لګوي چې دا د افغانستان کې میاشت دي او بیا افغان طالبان دغه تورونه ردی. نو مطلب مې دا دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په ظاهره باندې هغه ترنګلې ښکاري.
البته محمد صاحب هغه ته اشاره وکړله د پاکستان او د افغانستان تجارت ته، د هند د هیئت له سفر وروسته چې کوم راپورونه خپاره شوي دي په تیرو 10 میاشتو کې د اوسني افغانستان او هند ترمنځ تجارتي روابط نسبت چین او افغانستان ته زیات دي، څه باندې 600 میلیونه ډالر ته رسیدلي دي په تیرو 10 میاشتو کې. لیکن اتمر صاحب، طبیعي خبره ده د شک په حساب باندې خو څوک ویلی شته چې دا روابط بهتره دي، سم دي، په غیاب کې څرنګه دي. لیکن ځینې هندي چارواکي مثلا د دوی یو مشهور خبریال د پلکی شرما چې هغه تحلیلونه هم کوي، هغه دا وایي چې ورو ورو نوې ډیلی په کابل باندې دا باور زیاتوي چې دوی له پاکستان سره په یوه کښتۍ کې نه دي سپاره. تاسو څه فکر کوئ؟
دغه مناسبات د اوسني حکومت او د پاکستان دا ډېر عمیق دي. یعنې دا لکه چې مومنت ویلې زم په دې عقیده یم چې دا مناسبات هیڅکله نه خرابېږي، ځکه د دې تاریخچه په اصطلاح د 30-40 کلونو را په دې خوا دی. او پاکستان او مخصوصا د پاکستان استخبارات ډېر خلاص لاس دوی سره همکاري کړې، دوی ته یې تحصیل ورکړې، ځای ورکړې، هغه اصطلاح لوجستیکي برابر کړې، ټرینینګونه.
همدې برخې وغوښتې ستاسو خبره نیسم، خو همدغه ورته کارونه د مجاهدینو له مشرانو سره هم کړي وو، خو بیا له هغوی سره روابط بېرته خراب شو.
مجاهدین مشرانو سره داسې و چې مجاهدین کله ولیدل چې کابل وران شو، افغانستان وران شو، حتی د کورونو د برېښنا تر مزي پورې دوی پاکستان ته اردوی ړنګ ټول زمونږ زیربناګانې فابریکې دوی کباړ کړې لیلام کړې. پس له هغه نه د هغوی عقل سر ته ورغی چې وروره موږ خو استعمال شوي هغه وخت چې پاکستان هم د مجاهدین نه چې نسو اضافه توقع نه و او دوی نه کوم امید دوی نه درلودو چې نور به څومره دا وطن وران کړي هغه اخري هدف ته رسېدلي وو. نو ځکه پاکستانیانو په مجاهدینو باندې چلیپا کش کود او بل گروپ تر خپل ترینینگ او تربیه و تر لاس لاندې ونیو چې هغه دغه طالبان دي. اوس د طالبان په وسیله دوی غواړي هغه اهداف ته ورسېږي کوم چې د دوی ستراتیژیک موخې دي. دغه چې ټیپیم چې افغانستان کې دی دا هم په خاطر د یو ستراتیژیک هدف افغانستان ته استول شوی او په دغه بهانه پاکستان دغه حق ځان ته ورکوي چې ورو ورو خپل د مداخلې زمینه
مننه اکبر صاحب، مننه چې تر دې دمه په خبرونه کې را سره وی. عزیز احمدزی هم په خبرونه کې را سره مل شو. نور به بحث ته له هغوی سره دوام ورکم. احمدزی صاحب، د اکبر صاحب خبرې چې هغه پرې باندې شک کوي چې د پاکستان او د افغان طالبانو روابط خراب وي، لیکن بل لور ته د هند اعتماد یعنی څه؟ آیا په دې باندې مشتاسو افغانان په دې شکل باندې پوهی شو؟ لیکن هند چې په سیمه کې یو لوی قوت دی، یو ستر اقتصادي قوت دی، یو د 2023 کال د نړۍ تر ټولو اقتصادي وده تر ټولو زیاته ده، او په 2025 کال کې هم پیشګویي داسې شوې ده چې تر 10% به اقتصادي وده زیاته وي. هغه څرنګه په دې نه پوهیږي؟
ما البته یو څو وخت چې په افغانستان کې ومه نو د سولې په بهیر کې مې یو څه اندازه کار کړی ده، نو ما به د دوستانو سره همیش دا خبرې کولې چې ګوري یو مشکل چې د پاکستان له افغانستان سره لري هغه یو ستراتیژیک مشکل ده، او هغه داسې نه ده چې حل کېدونکی ده. هغه پاکستان په هیڅ وجه باندې نه حل کوي او نه حل کول غواړي. او هغه مشکل دا ده چې ما ورته البته مثال ورکوم، هغه وخت کې باجوا لوی درسیزو ما ویل تاسې باور وکړئ چې که چېرته باجوا هم د افغانستان رئیس جمهور سي نو پاکستان به بیا هم ورسره خپل لاغه کوي، خپل مخالفت کوي. نو په دې خاطر باندې افغانستان زه فکر نه کوم چې افغانستان دی پاکستان دی په هیڅ وجه باندې افغانستان سره ښه روابط وغواړي چې جوړ کړي، او هغه غواړي تل په همدغه کې تکل کې ده چې په افغانستان کې یو تشنج باید په هر کله موجود وي. نو هغه لپاره دا مهمه نه ده چې که طالب ده که جمهوریت و که له جمهوریت نه مخکې د مجاهدینو نظام و که له هغه نه مخکې د کمونستانو نظام و که هر څوک و، خو منتها هغوی هېڅکله هم نه غوښتل چې په افغانستان کې یو آرامي راسي، او اوس هم نه غواړي. راغلو د هند مسئلې ته. هند په تاسف سره همدغه کوم جنجالونه چې پاکستان خلقوي په افغانستان کې او د افغانستان او افغانانو کې تقریبا د دوی په مقابل کې یو حساسیت پیدا شوی ده، نو هند دلته یو ډېره ښه ستراتیژیک لوبه په مخ باندې بیایي او له هغه موقف نه استفاده کوي د پاکستان په خلاف باندې، او دوی کوشش کوي چې افغانانو ته ورنږدې شي. که هغه د مثال په توګه که د کمونستانو په دور کې و هم په 1970 کال کې چې کله افغانستان کې خلق و پرچم ګوند هغه ته راغی قدرت ته، هندوستان اولین مملکت و سی افغانستان حکومت پر رسمیت باندې و پیژنده. دوم مسئله
ده احمد صاحب، او بخشه استاس خبر قطع کوم. لپخوا زمانی را وروسته مثلا د طالبانو په تیره دوره کې په د تخار په خواجه بهاودین کې د هند د پاوز یو ډلګۍ میشته وه، او د شمال د ائتلاف د ټپیانو درملنه یې کوله. نو هغه هند چې له شمال ائتلاف سره په هغه وخت کې د طالب په ضد باندې مرسته کوله، اوس څرنګه طالب ته ورنږدې کېږي؟ دغه سوال مهمه دی.
داسې داسې چې ګوره سیاست کې خو موږ تاسو ټول معلوماتونه ډېر لرو، په سیاست کې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته ده. نه څوک د چا دایمي دښمن کېدلی شي او نه څوک د چا. هر سیاست هر کله په منافعو باندې ولاړ ده د هر چا. نو دلته هند خپلې منافع ګوري. نو تاسې وکتل چې البته څو موده مخکې په هغه کې په هندوستان کې حتی د افغانستان سفارت خپله دا شکایتونه وکړل، د جمهوریت سفارت و پالان کې په افغانستان کې د هند اړیکې ډېرې زیاتې نږدې وې له جمهوریت سره. اما کله طالبان قدرت ته راغلل نو هغه سفارت باندې دومره فشار راوړ چې بالاخره روابط ورسره ښه نه شول. او نو زه فکر کوم چې دلته په سیاست کې هېڅکله دایمي دوست او دایمي دښمن موجود نه ده. هر سړی د خپلو منافعو په خاطر باندې روابط خپل ساتي.
مزه صاحب وبخې ستاسو خبرې وی پرې کړې. زمنګ په دې وروستیو کې په سیمه کې چې کوم پوهان دي په خبر پښتونخوا په الده کې کوم پوهنتونونه دي د هغوی استادان زموږ خبرې شوي دي. د هغوی وایي داسې ښکاري چې دغه کمې نښتې که په پرس که په پولو کې کیږي د پاکستان او افغانستان نو هغه وایي چې دا د دې لپاره کیږي چې پاکستان نړۍ ته دا یو تاثر ورکړي چې ما له پامه مه غورځوئ. دلته کې اوس هم ترهګري شته دی ځکه چې که تاسو خیال یې پاکستان ترهګري زه چې کمې پیسې ورکړل کېدې د نړیوال لخوا هلته ډېر حده کمې شوي دي. دغسې افغان طالبان هم دوی دا خبره کوي چې هغه هم دا کوشش کوي چې په هیواد دننه د خپل ولس باور په ځان پیدا کړي چې زموږ د پاکستان سره داسې تعلقات نشته دی. دغسې دغه خبرې دوی دا کوي. او بله دارک دوی دا خبره هم کوي چې دغه د افغان طالبانو دوی د پاکستان پاسپورټونه استعمالوي. دغسې دوی خپلوان اوس هم په کراچۍ یو ځای کې کاروبارونه لري. نو دغه ته تاسو څنګه ګورئ
داسې ده چې دغه د په سرحداتو کې نښتې دا په سرحداتو کې نښتې دا یو معمول خبره ده. په ډېرو مملکتونو نورو مملکتونو کې هم دغه رقم کېږي. د هغه مملکتونه چې البته یو له بل سره درست ټاکلي حدود نه لري هغه همیش کله کله همدغه رقم کېږي. که تاسې د چین او حتی د چین او د هندوستان پولې سره وګورئ، که تاسې د پاکستان او د هندوستان پولې سره وګورئ په همدا شکل باندې په منځنۍ آسیا کې، همدا شکل بیا په افغانستان کې خاصه توګه په افغانستان کې په تعصب سره چې د پاکستان په ضد باندې دغه ملي احساسات د خلکو همیش راپارېدلي ښکاري له شروعنه. البته او هغه د افغانانو ګناه په دې کې نشته ده، هغه البته د پاکستان د پالیسیو یو محصول ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې دا د یو ساختګي مسله وي، یو جوړه سوې مسله وي چې هند دې وبخه چې پاکستان او د افغانستان د ډیورنډ په کرښه باندې د دواړو فوجونو یا د دواړو قواو ترمنځ څه نښتې وکړي. نه، دا نه ده. زه فکر کوم چې دا یو هغه مسله ده، جوړه سوې مسله نه ده. دا وخت نا وخت رابرسېره کېږي. تاسو فکر وکړئ چې په چمن کې فرضاً کله چې جګړه ونښتله هغه د یو سپینګیرې سړي او د یوې ښځې په خاطر باندې ونښتله، ځکه چې د پاکستان خاصداران و یا ملیشو افغان ښځه بې عزته کړله، افغان سپینګیره بې عزته کړه. او بالاخره د دوی احساسات په هغه باندې راغلله، په جوش باندې راغلله، په هغو باندې ننګه وکړله او نښته منځته راغله. په همدا رقم په تورخم کې په همدغه شکل باندې سوي دي. دا احساسات راپارېږي د خلکو، دا یو جوړه سوې مسله. زه دې سره موافق نه یم.
احمد صاحب چې بیرته د هند روابطو ته راشو، تاسو څه اټکل کوئ که چېرته د هند روابط له طالبانو سره نور هم تاوده شي لکه څنګه چې هندیان وایي او د چابهار د بندر له لارې له دوی سره روابط بهتره کړي، آیا هند به وتوانی چې پاکستان په سیمه کې اړخ ته پلیشتي او له افغانستان سره روابط بهتره کړي په دې شکل؟
نو زه فکر کوم چې دا اوس تیار اړخ ته کړی د تر ډېره حده پورې. تاسو فکر وکړئ، وګورئ، د چابهار بندر یو ډېر مهم او اساسي بندر ده او ډېر مهم رول لوبوي په افغانستان کې له افغانستان سره د هند په تجارت کې، ځکه چې دا اوس تر اوسه پورې یو وخت کې داسې و چې افغانستان متکی و، تقریبا 100% متکی و د پاکستان په لارو باندې. اما اوس هغو نه اعتقاد نه لري. اوس افغانستان ځان ته نورې لارې پیدا کړې دي او اوس هم د نورو لارو د پیدا کولو په تکل کې ده. تاسې وګورئ، له هند له چین سره فرضاً د مثال په توګه لار ورغول سوه، همدا رقم منځنۍ آسیا سره له هند سره
مومن صاحب دې ته اشاره وکړله چې په ایران باندې بندیزونه دي، نو د غله خاطر چابهار ډیره وده نشي کوله او هند هم په دې باندې پوهیږي. تاسو له دې سره هم نظر
یاست؟ دې سره زه بل یو خبره مو بخې کوم، هغه دا ده چې هند د یو ملمه هیواد په حیث باندې په چابهار کې لګې دی انویسټمنټ کې او د لسو کال لپاره ورکړی دی او د دې لپاره هم ورکړی دی چې آیا د لسو کالو کې چې دوی کومه کارکردګي و د هغې په بنیاد باندې دوی سره بیا ایران تړون سیوا کوي. بلخوا که بیا تاسو وګورئ، د پاکستان پورټ قاسم دی، کراچۍ بندر دی، هغه د وړاندې نه اسټیبلش دغه دي بندرونه دي. د دې نه علاوه بیا چې تاسو ګوادر وګورئ نو په هغې باندې څه باندې 1 بلیون خرچه هغه چین کړې ده. نو کتا سو ګوري نو دا گوادر بندر پاکستان دغه سه کراچي بندر پورت قاسم او بیا سیستان بلوچستان کې بیچا بهر بندر دا ټول په یو دغه کې پراته دي او ولکي کې چې دې
ما خو بخښي دلته خو دې لپاره چې باس د تجارت خواته لاړ نشي دلته خو بیا بل خبره ده چې هند له پاکستان سره هیڅ د پرتلې نه دی چې څومره مهم دی یعنی هند که کم سم افغانستان ته راستوي یا افغانستان ورستوي هند په سیمه کې ډېر لوی قوت دی هغه د واشنگتن حتی د چین سیال په سترګه ورته ګوري لیکن تاسو احمد صاحب څه فکر کوئ چې دا سوال بیا هم مهمه دی ډونالډ ټرمپ راغلی دی د جنوري په شلمه به لوړه کوي له هغه وروسته د ده سیاست داسې ښکاري تر اوسه پورې د کتونکو په باور چې په ایران به فشارونه زیات کړي که په ایران باندې فشارونه زیات شول بیا به هم چابهار اهمیت ولري
داسې ده چې چابهار نه چې افغانستان استفاده کړي دا درسته ده چابهار د ایران په خاوره کې ده خو مونږ ته چابهار نه به که چې افغانستان استفاده کړي نو هند ته دومره ډېره یو به که ایران ته دومره ډېره ګټه نه ورنه رسېږي نو زه فکر کوم دلته یو ډیپلوماتیک نزاکت موجود ده نو په چابهار له لارې د افغانستان په تجارت باندې شاید ډېر زیات تاثیر ونه لري د ایران بندیزونه ځکه چې هلته کېدلی شي بعضې ګارنټیانې بلته نه اخلي چې دې کې د هند مال ولاړ نه شي دې کې د هند صادرات ونه شي یا وبخه د ایران صادرات ونه شي د ایران مال رانه شي یا ایران ته مال رانه شي نو که چېرته افغانستان دغه اطمینان ورته ورکړي او هند هم دا اطمینان ورته ورکړي چې دا کوم چې زه واردوم له افغانستان نه او یا افغانستان ته زه صادروم هغه صرف د افغانستان مربوط دی او افغانستان ته به ځي او افغانستان به راځي زه فکر کوم چې دا ډیپلوماتیک نزاکتونه کېدلی شي په نظر کې ونیول شي دا یوه خبره دومه دا ده چې دغه لکه مومن صاحب چې مخکې خبره وکړله د ګوادر مسله او د کراچۍ د بندرونو مسله واقعا د کراچۍ بندر افغانستان تجارت لپاره یو ډېر ښه رول لوبولی ده او په تیرو تقریبا د جمهوریت په شل کلنه دوره کې هم ډېر زیات ښه رول ولوبه او ډېر پاکستان ډېر ورنه ګټه وکړله اما دا چې اکثره دوستانو کېدلی شي تاسې هم له دې نه زیات خبرې یاستئ هغه مالونه چې د هند وایي د نورې نړۍ د افغانستان ته راتللی د کراچۍ له لارې هغه به دلمریچ خوړ هغه د مثال په توګه په میاشتو د کراچۍ په بندر کې بند وله او هغه اوس هم همدغه رقم حالت روان ده تجاران ډېر زیات په مشکل سره مخ دي او په تاسف سره پاکستان دغه یو اپورچونیټي یا یو مهلت چې لري دا نور هم له لاسه ورکوي افغانستان سره نه تنه چې دوی روابط البته مخ په خرابېدو دي افغانستان سره کېدلی چې دا روابط بیخي ختم شي یا د مثال په توګه که چېرته پاکستان اجازه ورکړي د افغانستان صادرات په ډېر اسانۍ سره د پاکستان له لارې تللی شي چې هم یې پاکستان ته نفع رسېږي او هم یې افغانستان ته او هم هند ته او په تاسو سره چې دغه کار پاکستان نه کوي اوس د انارو صادرات دي د نور زراعتي محصولات دي یا د مثال په توګه غالۍ دي یا داسې وچې میوې دي چې هغه په اسانه باندې د پاکستان له لارې هندوستان ته تللی شي ورنه ګټه اخیستلی شي
بلکل
په تاسو سره چې نه ورنه اخلي
احمد صاحب شیبر صاحب ما د بی بی سي او رپورټ کتو نه غو چې سو وخت کې به کال کې او یا زره کنټینرې د پاکستان د بندرونو د لارې افغانستان ته تللي هغه اوس اوه زرو ته راکمې شوي دي نو د باوجود د دې چې په 1915 کې چې کوم د ترانزیټي سوداګرۍ تړون شوی و کنوینشن و دغسې بیا په 2010 د پاکستان او افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ چې کوم تړون وشو نو هغه پاکستان مکلفی چې افغانستان ته لار ورکی ځکه چې افغانستان په وچه کې پاتې هیواد دی دغسې پاکستان خلاف قانوني کاروایی هم کېدی شي دغه تړونونو ته په کتو باندې او دغه کنوینشن ته په کتو باندې نو احمد صاحب نو زما دغه پوښتنه ده چې دغه لور ته ولې افغانستان نه ځي ستاسو په خیال باندې
او داسې ده جناب مومن صاحب چې افغانستان کوښښ کړی ده اما خبره ده چې په تاسف سره بیا هم زه دا وایم چې پاکستان هغه ژمنو ته په تعهد کې پاتې شوی نه ده هغه هر تل دا ژمنې ماتې کړي دي اوس تاسې وګورئ که په نظامی دګر کې هم افغانستان به تل پاکستان ته کوشش کاوه چې اردو وایي چې ګوره دغه رقم مشکلات مونږ لرو د جمهوریت په دوران کې دي او دای تاسې له طرفه دي او یا د اقتصادي مشکلاتو په حق باندې خو هغه هیڅکله دغه تعهدونو ته دغه قراردادونو ته دي او تجمن نه ده پاتې سوی. نو یو د اشرف غني ډاکټر صاحب اشرف غني د حکومت له لویو لاسته راوړنو نه یوه دا هم وله چې بالاخره هغه احساس کړله کنه چې کله د اشرف غني صاحب کله قدرت ته ورسېده نو دی لاړه نو نه